السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دغه نیم ساعت خبری مجله زه محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په مهمو راپورونو کې اورئ چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د حزب اسلامي هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. نور راپورونه هم لرو، خو اوس به صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د موافقې متن چمتو شوی. په هرات کې ځایي خلکو او د ډاکټرانو ټولنې د ترورونو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې نښته شوې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د موافقې متن چمتو شوی چې په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وکړه.
د دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې په متن باندې افغان دولت او د روسیې دولت دواړو کار کړی. کار نهایي شوی او ډېر ژر به لاسلیک شي.
افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمني او هند ترڅنګ د سیمې او نړۍ له ځینو پیاوړو هیوادونو سره هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. په هرات کې ځایي خلکو او د ډاکټرانو ټولنې د ترورونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نثار احمد مصدق ویل چې په دغو ترورونو کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات لاس لري. د خبرداري ورکړ که چیرې افغان حکومت د دې ستونزې حل ته پام ونه کړي، دوی به مجبور سي چې په دې ولایت کې یوه جرګه وبولي. دا په اصل کې ده چې یوه اونۍ مخکې دهره د استیناف څارنوالي رئیس سمیعالدین رحیم د وسلوالو په برید کې ووژل سو. دغه راز تېره جمعه یو ځوان یوې امنیتي پوستې ته نږدې ترور سو، خو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویل چې امنیتي قواوو په تیرو څلورو میاشتو کې تر 1,000 زیات کسان د تروریستي جرمونو په تور نیولي دي. د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکې ادارې خبرداری ورکړ که د افق شرق کام ایر او صف ایر ویز هوایی شرکتونه خپل پورونه ادا نکړي، فعالیتونه به وځنډول سي. د دغه ادارې د پلان او پالیسی مرستیال محمد قاسم وفایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پخوانی موافقې له مخې دغه شرکتونه باید خپل پورونه په درویو کلونو کې دولت ته وسپاري. د شغلي وفایی په خبره د افق شرق، کام ایر او صف ایر ویز شرکتونه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د مالیې د نه ورکولو له درکه دولت 14 میلیونه ډالر پور وړي دي. تر اوسه دغه شرکتونو په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې له دولت څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه وسلوله نښته کې د درویو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ له تاوتریخوالي ډکې شخړې سوي دي. د هند د پوځ ویان ډګروال نیتن این جوشي وویل چې د سختریزو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نننۍ وسلوله نښته وروسته له هغې پیل سوه چې پوځیانو اول پر پانزګام کلي چاپه ووهله. جوشي وویل چې دغه یاغیان د تر ټولو سترې ډلې د کشمیر په حزب المجاهدین پورې اړه لري. وروسته د څنګلوري شارګوټي پلواما پر پولیسو او ملیشه سرتیرو د ډبرو گزارونه وسول او د هند واکمنۍ پر خلاف قهرېدلو مظاهره چانو شعارونه ورکول. کله چې په 1989 میلادي کال په کشمیر کې د هند ضد شخړې پیل سوې، په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل سوي دي. دا د هند یوازنۍ سیمه ده چې اکثریت یې مسلمانان دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یو او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنگرونو دراکېټي برودونو تور لګولای دی. د آذربایجان د پوځ راتنن ول چې د ارمنستان ځواکونو د آذری ځواکونو پر سنگرونو د توپونو ډزې کړي دي. بل خو د ارمنستان دفاع وزارت ویل چې د آذربایجان قواوو د دوی د ځواکونو پر سنگرونو توغندي وشتلې دي. دواړه هیوادونه پر یو او بل دغه تورونه په داسال کې پوره کوي چې 13 میاشتې پر اوربند سلا وکړه چې تر ډیره رعایت سوی دی. د 13 میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په نګرنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 میلادي کال له موافقه سوي اوربند رئیس یې ساری نه درلود. هغه اوربند په دې لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان ملاتړ کوي شخړې ودرولې. نګرنو قرهباغ په آذربایجان کې پرته ده چې ډیری اوسیدونکي یې په خاطر ارمنیان دي. او د قزاقستان پولیسو د پلازمینې الماتا په مرکزی میدان کې تر شلو زیات کسان نیولې دي. دغه کسانو ظاهرا د حکومت لخوا د زراعتي مځکو د خصوصي کولو په وړاندې د لاریون پلان درلود. پولیسو د خلکو دغه ډله اول معاصره بیا یې خوره وره کړه، خو دغه کسان وایي دوی دلته د دې لپاره راټول سوي وو چې په میدان کې د خپلواکۍ تاریخي څلي ته د ګولو ګډي کښېږدي. په دغه هیواد کې د پاوز ملي ورځ لمانځل کېږي. پولیسو په شاوخوا سیمو کې هغه فعالان هم نیولې چې غوښتل یې په دې لاریون کې برخه واخلي. هغه کسان چې نن په دې میدان کې نیول سیوه تر لنډې شیبې وروسته بیرته خوشې کړای سول. په تیرو دو اونیو کې په سلګونو قزاقان لارو کوڅو ته راوتلي او د ولسمشر نور سلطان نظربایف له حکومت سره په عامه خپل مخالفت څرګند کړي. دا په دې هیواد کې یو کم ساری حرکت ګڼل کیږي. اعتراض کوونکي د دولتي زراعتي مځکو د خصوصي کېدو مخالفت کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی ورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې به د حکومت او دغه حزب هڅې ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي.
معلوماتي په ما په شپته غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حرکات جنگ طلبی از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و انجام موافقتنامه مخالفت شدید دارند.
او په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډیر ژر به له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک شي.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشون نهایی شده و انقریب امضا میشه.
د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. په دې اړه د راپور سربیره مو له سیاسي کارپو سره هم مرکه کړې ده. ازادي راډیو ته غواړی است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام 15.15 څپو باندې اوریدلای شي. د ازادي راډیو خبرونه هم داراس په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړي له ناکامۍ سره مخ کړي. د حزب اسلامي د مرکچي پلاوی غړي امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم په دې برخه کې د هوکړې لاسلیک کېدو ته ډاډمن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته رسیدلې او د پریکړه لیک د لاسلیک کېدو په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زدرانی پاړه ریپورت راکوي.
د حزب اسلامي مرک چی پلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوري د بریالیتوب تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکې دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلې او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي دا تفاهم نامه لاسلیکې دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو، خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته رارسیږي داسې څرګندوي چې د امریکا له لوري ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل، خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي پلاوی له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په کابل کې دی تر څو د افغان حکومت په وړاندې د جنګېدونکي ډلې او حکومت ترمنځ د روغې جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسېدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالېږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو چړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. د روغې جوړې پیل شوی دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمنه نه ښکاري چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي ځینو غړو د دغې تفاهمنامې د لاسلیک لپاره کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو څرګندونې کړي دي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي، خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي. هغه څه چې موږ یې اټکل کوو، قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د حزب
اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې له اندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د دې بهیر ناکامه تجربه لري. له دې وړاندې وسلوال طالبان د پاکستان په مری ښار کې له افغان پلاوي سره خبرو ته ناست وو، خو له هغې وروسته بیا دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي ځینو کړیو د خپلو ګټو د خوندیتوب په خاطر تل د سولې د راتګ مخه نیولې، خو افغان حکومت باید دا ځل د اکثریت وګړو غوښتنه په نظر کې ونیسي. هغه وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک شي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو پر دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی. اخوا د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپوهان بیا په هغه شرط دا تړون د افغانستان لپاره ګټور بولي چې د لاسلیک په خاطر د لویدیځو هیوادونو په خاصه توګه د امریکا قناعت ترلاسه شي. سفی الله ستانگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون کې پوځي، اقتصادي، استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند د واخان مینپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاریو د تړون متن وروستی شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي. خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي. په دغه تړون کې پوځي، اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدره موادو پر ضد ګډې هڅې شامل دي.
مبارزه علیه تروریزم
نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي له خپل هیواد وغوښتل چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دې له یو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیک کولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هیواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو، په ځانګړې توګه په سیاسي او مالي برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول قطعیت سره روسیه هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. پخوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وایي د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او که دا کار ونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
روسیې او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په ښه توګه ترسره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناټو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم ترسره شي. نه پرته ز فکر کوم چې د معاهده امضا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي، نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجي سید داود لازه ډیرو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقص په اړه د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درې ګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډیر اساسي قانون نقص کړی دی. بیا هم صفی الله ستانکزی په اړه راپور راکوي.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون په 122 ماده کې یوازې یوویشتمه ماده چې د پلازمینې په توګه کابل معرفي کوي نه ده نقص شوې او له پاتې نورو نه په دوه نوي برخو کې سرغړونه شوې ده. دغه بنسټ چارواکو یاد خبره د اساسي قانون د نقص شوې برخو په اړه د یوې څیړنې د پایلو د خبرولو پر مهال کړې ده. دغه بنسټ څیړونکي علیقا مزیدی د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقص په اړه د څیړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل چې په 14 کلونو کې اساسي قانون په خپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا ډیر ځله نقص شوی ده.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد
په تیرو 14 کلونو کې چې دغه قانون له عمر تیریږي بشمیره نقص شوی ده. خو د افغانستان د ازادۍ کور یوازې دوه نوي برخې موندلې چې له 122 ماده څخه یوازې یوویشتمه ماده چې ویلې دي د افغانستان پلازمینه کابل ده پرته د یاد قانون نورې ټولې ماده نقص شوې دي.
نقص های فراوان صورت گرفت.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاد څیړنه کې چې په 13 کلونو کې د اساسي قانون نقص نوم یې ورکړی، په اساسي قانون کې نقص شوی برخې د نقص دلایل، خلاوي او ځینو خاصو امتیازونو ته چې بي ساري دي اشاره کړې ده. د یاد څیړنې ټولونکي او تر سره کوونکي علي اقا مزیدی دا هم ویل چې ارګمیشتي د کابینې غړي، والیان او قمندانان د اساسي قانون د ناقضینو د لیست په سر کې دي. په دې څیړنه کې د حمید کرزي واکمنۍ ډیره ملامت شوې چې قانون پکې تر ډیره نقص شوی دی او همدارس ویل شوی چې خغلی کرزی په دې اړه لوځاهته ډډه کړې ده. په دغه څېړنه کې ولسواکي، خزو ته امتیازونه، د قومونو یادول، مذهبي ازادي، دیموکراتیک بنسټونه او ځینې نور هغه برخې دي چې په اساسي قانون کې ډېر امتیاز ورته ورکړل شوی او ساره نه لیدل کیږي. خو د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون بیا د ازادي د کور د بنسټ له وروستۍ څېړنې سره موافق نه دی. دغه کمیسیون مرستیال لطف الرحمن سعید د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ځینو برخو کې قانون نقض شوی خو نه په هغه اندازې چې په یاد څېړنه کې ترې یادونه شوې ده.
ما میپذیریم که قانون اساسی در 13 سال گذشته نقض شده.
مونږ منو چې اساسي قانون په 13 کلونو کې نقض شوی خو په دې اندازه چې یوازې یوویشتمه ماده نقض شوې نه ده او نورو ټولو مادو څخه سرغړونه شوې ده، له دې اټکل ویلو سره مونږ موافق نه یو. د قانون له توشې نه د ولسمشر ځان تیرېستل، د انتخاباتو د نیټې نه مراعتول، کوچیانو ته امتیاز ورکول، د موازي ادارو پرانیستل، د سرپرست وزیرانو د کار دوام، له محاکمې پرته سیاسي بندیانو خوشې کول او اطلاعاتو ته نه لاسرسی په یاد څېړنه کې د قانون د نقص عمده بیلګې یادې شوې دي. اخوا یو قانون پو فاروق بشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون څخه د سرغړونې بهیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي له دورې راپیل شوی او تر اوسه دوام لري. ښاغلی بشار ټینګار وکړ چې د افغانستان اساسي قانون د محتوا له پلوه هیڅ ستونزه نه لري خو نه تطبیق یې په دې برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه فاروق بشار سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل په داسې حال کې چې حکومت باید په خپله د اساسي قانون د پلي کېدو اصلي مرجع وي، ولې تر نورو یې ډېر اساسي قانون نقص کړی دی؟
تاسو په خپل پیږي چې دا نقضیدل د اساسي قانون د هغه شروع شوې د طبقه رئیس جمهور کرزی سره شروع شوې تر اوسه پورې دوام لري. یعنی دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوت اجرایه د خوانه نقض شوې ده، د قوت تقنینی د خوانه هم نقض شوې ده. حتی هغه بنیاد زه یو پرنسپ برم په حقوق کې وایي هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی کېدای نشي. نو لذي کومه تاسو وګوري چې دغه موجوده حکومت د اساسي قانون پر بنسټ نه دی جوړ شوی. نو لذي کومه د فریډم هاوس یا د ازادي خونه کوم شي چې ویل دي واقعا دا نقصه وایي.
ډاکټر صاحب محترم، څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان اساسي قانون، یعنی لکه څنګه چې فریډم هاوس وایي، ډیری ماده نقص شوې دي؟ اصلي دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
اصلي دلیل دا دی چې دلته زورواک حکومت دی نه قانون. قانون په افغانستان کې تر اوسه حکومت نه دی کړی. قانون د زورواکانو په لاس کې دی او د تفنګوال لرونکو په لاس کې دی. تاسو په خپله ګوري د هغه زمانې نه چې اساسي قانون تصویب شوی دی او توشیح شوی دی، تر اوسه پورې په مستقیم صورت سره د زورواکانو لخوا نه نقض کیږي. اساسي قانون په خپله وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی دی، هغه وظیفه سرته نه رسیږي. ټولې کبله تر هغه وخته پورې چې په یو جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نشي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه پاغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملی ارزش نه لري، مفهوم دیسی نه عملی کی.
ډاکټر صاحب، فکر نه کوي چې د افغانستان اساسي قانون په خپل په بعضو مواردو کې مشکل لري، او کچیرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي، اندغه یو لامل نشي کېدای چې اکثره زورمندان قانون نقض کی؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په اند قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظر هیڅ مشکل پکې نشته. منتها د مفهوم له نقطې نظر ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسه کې ده، لکه چې په ترکیه کې ده، چې دیته محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل کومه ماده د اساسي قانون کومه ماده ده. تاسو وګورئ په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 202 کاله مخکې توشیح شوی دی، تر اوسه پورې یو ماده یې هم تعدیل شوی نه دی. کچېرې کوم شی په کې اضافات راغلی، هغه امینمنت په صفت یا زمینی په صفت هلته پکې زیات شوی دی.
د افغانستان د ازادۍ د کور د هغه څېړنیز راپور په اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو فاروق بشار څرګندونې اوریدې چې وایي په افغانستان کې د اساسي قانون ډیری موارد نقص شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له امنیتي ارګانونو غواړي چې د مخالفینو پر ضد د روان عملیات په ښه توګه مدیریت کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د جنگ د څرنګوالي په اړه د ځینو وکیلانو د اندېښنو له ښودلو وروسته وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي په ناامنو ولایتونو کې عملیات له پلان سره سم پر مخ ځي او ښې نتیجې ورکړي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ولس عملیات په بری سره پر مخ ځي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دې عملیاتو پر څرنګوالي اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دفاع وزارت په ګډون له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ناامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات په ښه توګه مدیریت کړي څو د خلکو ستونزې کمې شي.
د جنگ د مدیریت په اړه چې اندېښنې موجودې دي، موږ د دفاع او کورنیو چارو پر وزارتونو او امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ کوو چې دا جنگ د ښه مدیریت او د خلکو ستونزې دي اوارې کړي.
د جرګې د دفاعي چارو او کورنی امنیت له کمیسیونه وغوښتل چې موضوع له مسؤلینو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو ځینې استازي په سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په ځنډ او له دې عمله خلکو ته په ورپېښو ستونزو انتقاد کوي. په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت استازي وږمه صافی وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو ځنډ سبب شو چې د دې ولایت د شپږو او د نورستان ولایت د دوو ولسوالیو لارې بندې او خلک له ستونزو سره مخ شي. افغان امنیتی مسؤلین وای یو میاشت مخکې په ناامنو ولایتونو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د دفاع وزارت مسؤلین وای دې عملیاتو ښې نتیجې ورکړي او مقابل لوري ته زیانونه اړولي دي. د دې وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د هیواد په ولایتونو کې د لومړیتوبونو په اساس پلان او په منظمه توګه عملي کیږي.
افغانستان جنگ استخباراتی است و جنگ با تروریسم است.
په افغانستان کې جنگ استخباراتی دی او د تروریسم پر وړاندې دی. نو له همدې امله د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت له عمومي ریاست په ګډه ټول امکانات یو ځای کوي چې دښمن وځپل سي او تلفات وویني. په دې کې هیڅ شک نشته.
خاغلی وزیری وویل دا ډول عملیات په کندوز، هلمند، ننګرهار، اروزګان او بدخشان کې وشول چې لاسته راوړنې لرلې. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل وایي چې په دې اړه د خلکو د اندېښنو علت د مخالفینو پر وړاندې د جنګ ناسم مدیریت دی. دې تاکید کوي چې که په اوسنیو شرایطو کې سنجول شوي امنیتي تدابیر ونینیول شي، مخالف لوری به ترې ګټه واخلي او په ځینو ولایتونو کې به وضعیت له دې هم خراب کړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به د افغانستان د سیمې په کچه له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یو له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه یې بحثونه راپارولي، د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیک پروژه ده. پر دغه مزید شنبه په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم زد و نقیز څرګندونې وشوې. قسیم سولملي پاړه راپور راکوي.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي، نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه دا پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونه شو کولای چې خپل ظرفیت وښیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، نړیوال کومکونه جلب کړو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مهرګزاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټه مزید تیرېدو لپاره ټاکلې وه، چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبرلان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت کابینه هم د سالنګ لارې د دغه مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغه لارې د بدلولو امکان نسته. خو د جمهور ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پرېکړې اعتراض څرګند کړی او د دغه پروژې پر لارې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخو د شنبه پر ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغه پروژې په تړاو زد او نقیز بحثونه وسول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف رحیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیان وبلل.
موضوع پروژه توتاب در اجلاس قبلی موشو مطرح
کړ. دوی د توتاب پروژه په اړه موږ مخکنی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مو دنده وسپارل چې د دې ستونزې په اړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور یې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نشي کولای. د خلکو افغانستان او بلاخره د دغه شورا د غړو په ګټه نه بولای. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا لازدي رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي.
موږ د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیان په مخ ځي چې 300 میګاوات برښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کیږي او پاتې نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی بحث دی. دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي په دې کې د افغانستان برښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
شغلې توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې یو بل پروژه ده چې له لارې د ترکمنستان 1500 ولټه برښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدول کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي که په افغانستان کې د دغه ډول بین الدول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه دوام وکړي، نو دا کولای شي د افغانستان ستراتیژیک او ترانزیټي موقعیت ته زیان واړوي.
د کونړ والی وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو پر غازی آباد ولسوالۍ ډله ییز برید کړی، خو افغان ځواکونو یې مقابله کړې او شاوخوا 500 تن وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روح الله انوري په اړه رپورټ راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د شنبې په ورځ په یوه خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تېره شپه څه باندې درې بجې په زیات شمیر کې وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا امنیتي پوستو سخت برید وکړ، خو هلته پرتو افغان ځواکونو ورسره مقابله کړې او په کې نږدې 500 وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
لیلای هم نمود غازی آباد و رسوالای ریبرکوتا پرسونال او امنیتی پوستو دکلق مقامت و نتیجه که دخمن پورش کس بخوا نویشتو شاخا که دوی مری داری چی دی دیول از جسدونه دی رسوالای که ما اول که باتی دی باقی مانده انتخاب کردی پا امده آفایمانه با زحبیان هم لگی.
والی وای په جګړه کې یو افغان سرتیر وژل شوی او درې ټپین شوی دي.
امنیتي ځواکونو او د فرسونال د قیوم را چښتن دي. الحمدلله په پورا میړانه او مطانت باندې د خپلې خاورې د سیمې او د ولسوالیو د خلکو نه دفاع کو. د موږ یو کس شهید شوی دی او درې کس هم زخمیان دي.
هغه وایي له تیرو دو میاشتو له غره څخه د تیږو او خټو راښویېدو له امله د غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لاره بنده شوې او دوی کوښښ کوي چې یاده لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي. له غازی آباد ولسوالۍ څخه د ملي اردو یو سرتیری چې د نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته یې وویل له کومې ورځې چې لاره بنده شوې دوی ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. یاد سرتیری وایي تېره شپه ناوخته چې وسلوالو طالبانو کوم برید کړی هغه یې په شا تمبولی دی. طالب وایي ذبیح الله مجاهد بیا دعوه کوي چې له لسو زیاتو دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. له تېرې شپې د شنبې د ورځې ماسپښین پورې یې دوه ملګري وژل شوي او 15 ټپیان دي او جګړه لا اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو تغواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.89 او د افغانستان